ragazza le apre lì.
ولسمشر محمد اشرف غنی وای په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو روانه جګړه هیڅ ډول مشروعیت نه لري. شغلی غنی د څرګندونې نن په جمهوری ریاست کې د نیو مریض کال په مناسبت جوړو سویو مراسمو ته وکړي. په جلال آباد کې په 214 کې یو تن وژل شوی او بل تن ټپي شوی دی. د بلخ ولایت مرکز مزار شریف کې حضرت علي ته پر منصوبې روزې د جنډې په پورته کولو سره د نیو مریض کال نوروز جشن پیل شو. تیر کال د کورونا وبا له کبله دغه جشن په محدود ډول منزل شوی وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړه چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي نوی استازی به وکولی سي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر لار اغیزناک رول ولوبوي. د وزارت په حواله د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر پرون له ژان آرنو سره په ټلیفوني تماس کې د افغانستان او سیمې پر وضعیت بحث وکړ. ځینو اروپایي هیوادونو چې د کورونا وایرس د پیښو د زیاتېدو یوه نوې څپه پکې پیل شوې، پرون شنبه نوي محدودیتونه ولګول. په دغو هیوادونو کې فرانسه، پولنډ، اوکراین او بریتانیا راځي. په زرګونو کسانو پرون په ترکیه کې مظاهره وکړه او د دې هیواد د ولسمشر رجب طیب اردوغان څخه یې وغوښتل چې له تاوتریخوالي د ښځو د خوندیتوب لپاره د اروپایي ټولنې له کنوانسیون څخه د وتلو په اړه خپله پرېکړه بېرته واخلي. د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر کاملا هاریس د تنزانیا لومړنۍ ښځینه ولسمشر سامیا سولوهو حسن ته د دې دندې د پیلولو مبارکي ورکړې ده. او د برما په مرکزی برخه کې نن ډاکټران او نرسان د اعتراض په ډول لارو سړکونو ته راووتل. دا لاریون وروسته له هغې وسو چې له پرون راهیسې پر کودتا ضد اعتراض کوونکو یو ور بیا مرګونی فشارونه راوستل شول. سرچینې وایي چې د تیرې میاشتې تر پوځي کودتا وروسته نږدې 350 کسان په دغه هیواد کې وژل شوي، خو ګمان کېږي چې واقعي شمیر به خورا زیات وي.
مخی تر دې چې د افغان ښځو د لوړو ژورو په اړه راپور واوري، په افغانستان کې د کوچیانو د ستونزو په اړه یو مفصل راپور لرو. دوی وایي په تیره پیړۍ کې په اقتصادي، کلتوري، تعلیمي او نورو برخو کې ډېرې ستونزې ګاللې دي. دې راپور ته غوښی
کوچانی ژوند د انساني ټولنې د ژوند یو ډېر پخوانی او غیزمنه لار ده چې کېدای سي دغه لار د بشریت له پیدایښت سره سم پیل شوی وي او وروسته د دغه لارې انسانانو د میز ژوند لور ته سوکه سوکه خپل لار بیل کړې وي. په افغانستان کې لا هم ډېری ګرځند کوچان ژوند کوي، خو له خپل ژوند کړيږي. دوی د نوې پیړۍ، نوې کال، نوې ورځ په بخت نیسي، خو تیره 14 هجري پیړۍ د خپل ژوند، کلتور، اقتصاد، د څړځایونو، د غصب، سرپسې، وچکالیو، د دولتونو له لورې نه پاملرنه او د خپلو وګړو د انساني زیان لپاره تر ټولو بده پیړۍ یادوي. دی وایي د حج سامیه نمونه یې جماعتونه، ګرځنده کلینیکونه، ګرځنده ښوونځي، د میشتېدنې ځایونه، د لوړو زده کړو زمینه، تذکیرې، رایه ورکونه، په سیمه ییز او مرکزي حکومت کولۍ کې څه هم سرپنا، ژورې څاګانې او کوچاني ښارګوټي هغه څه دي چې کوچان په اوسنۍ پرمختللې نړۍ کې لا هم ورڅخه بې برخې دي. د دوی په خبره په دې پیړۍ کې کوچان له ډېری نورو ستونزو سره هم مخ شوي وو چې نه یې ښه روغتیا، نه ښه اقتصاد او نه یې ښه ژوند تیر کړ. حاجي منان کوچی تقریبا 90 کلن دی. دی 14 پیړۍ د کوچانو لپاره د ناورین پیړۍ یادوي. حاجي منان کوچی وایي په دغه پیړۍ کې مورمې، خره، اوښان او د ژوند هر څه له لاسه ووتل.
دا یو د ناورین پیړۍ وه. کوچانو باندې کاخته وه، کوچانو باندې زیږتونه وو، کوچانو باندې ورانی او تباهي وه. شفقت د چا نه وو، ترحم د چا نه وو. کوچان یې بېچاره مخلوق دي او کومکونه نه ورسره کېږي. کوچانو باندې په یو ناورین شپې دي تېرېږي.
حاجي منان زیاتوي د کوچانو محصولات د افغانستان لپاره یو ستر اقتصادي فرصت دی، خو وایي په تېره پیړۍ کې حکومتونو له دغه فرصت څخه ګټه پورته نه کړه. برجان کوچه بیا 25 کلن ځوان دی. دای هم د تیر پیړی له ناخوالو سر ټکوي. نوموړی زیاتوي د کوچیانو د ژوند د شوالي لپاره د عصري مالدارۍ پراختیا، د غوښو د تولید ابیاري، د لبنیاتو، وړیو، کشمیري او غالیو د صنعت وده هغه څه دي چې د کوچیانو اقتصاد ورسره پیاوړی کیږي، خو هیچا هم په دغه برخه کې مرسته نه وه ورسره کړې. بورجان زیاتوي د مالدارۍ تعلیم، د تګ راتګ لارې په ماینونو پوښیدل، تر ډیره د څارویو نه واکسینېدل، د څښاک پاکو اوبو ته نه لاسرسی، ټرانسپورټي اسانتیاوې نه برابرېدل، د شهیدانو او معلولینو پیسو ته نه لاسرسی د کوچیانو ژوند تریخ کړی و.
پر د مثال لومړۍ ستونزه چې ده، سرځایونه غصب شوي دي، بعضې له دولت له خوا څخه، لکه د بهسودو غازی ناور سی. دوهم ستونزه سی کوچیان ورسره مخامخ دي، هغه د صحت برخه کې دي. دریم ستونزه سی کوچیان ورسره مخامخ دي، هغه هم د تعلیم برخه ده. څلورم ستونزه سی کوچیان ورسره مخامخ سوي دي، هغه تذکری دي.
نور جمال کوچی بیا تقریبا 10 کلن ځوان دی. دی په دې ورستیو کلونو کې ځای سوی او اوس د غزنی پوهنې په ریاست کې مامور دی. نور جمال وایي که څه هم تر یوې اندازې کوچیان په دغه پیړۍ کې ځای سول، تعلیمونه یې وکړل، دولتي دندې ترسره کړې، خو په ټوله کې بیا سخت اقتصادي زیانونه ولیدل. د ده په خبره د کوچیانو مینې او څړځایونه یا خو غصب سول او یا هلته کوچیان نه ورپرېښودل کېږي.
تیره پیړۍ د کوچیانو لپاره ډیره زیانمنونکې پیړۍ وه. د کوچیانو لپاره د کوچیانو هغه مینې پخوانۍ دي، زرو کلوس کومې مینې وي، مثال هغه مینې له لاسه ووتلې، په دې کې شک نشته. هغه لپچرونه، هغه مینه ځایونه چې د کوچیانو ژوند په هغو لپچرو پسې تړلی و، یا مثال د دوی هغه مالداري سې وه، هغه له لاسه ورکړه. په دې خاطر باندې چې لپچر نه وي خو حتماً مالداري هم له منځه ځي.
نور جمال وایي کوچیانو پر پیړۍ د افغان حکومت د پلانونو او فرمانونو د منظوري په تمه تیره کړه چې پر مټ یې د کوچیانو ستونزې هوارې سي، خو لا هم نه دي هوارې سوي. نوموړی زیاتوي په وار وار یې خپلې ستونزې د وخت له چارواکو په ولسي جرګه کې د کوچیانو له استازو او ولسمشرانو سره هم شریکې کړې دي، خو تر اوسه پورې هیڅ پاملرنه نه ده ورته سوي. نور جمال وایي پر اتلونکو کې مله حکومت څخه د مالدارۍ د ودی، کوچانو ته د ځمکو ورکول، د کوچانو د کډرونو جذبول، په ملي پیوستون پرګرام کې کوچانو ته ونډې ورکول او د کوچانو حقونو ته پاملرنه کول غوښتنې دي چې په تیره پیړۍ کې هیڅ پام نه ورته سوی. کوچیان وایي که څه هم د څوارلسمې پیړۍ په وروستیو دوو لسیزو کې په افغانستان کې زیاتې مرستې سوي دي، خو کوچیان ورڅخه بې برخې دي. دوی وایي د تېرې پیړۍ په وروستیو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غني په وار وار ورسره ژمنې کړې دي چې له اساسي قانون سره سم به د کوچیانو د میشتېدنې او زده کړو په ګډون د دوی ټولې ستونزې په اساسي توګه حل کړي، خو لا هم هیڅ ګام نه دی پورته سوی. د کلو او پراختیا وزارت هم څومره د وړاندې ویلي و چې د کوچیانو ستونزو ته په کتو افغان حکومت د کوچیانو د ژوند ښه کولو لپاره لستوڼي بډ وهلي. د هغوی د ژوند او اقتصاد د ښه کولو لپاره یې تر 2022 کال پورې ورته 30 میلیونه ډالر ځانګړي کړي دي. په ولسي جرګه کې د کوچیانو وکیل لونګ کوچی هم وایي هڅه به کوي چې په راتلونکي کې کوچیانو ته حق ترلاسه کړي. د ده په خبره په تېره پیړۍ کې هیڅ حق نه و ورکول سوی.
رئیس جمهور یې خاص فرمان ورکو د ټولو امنیتي ځواکونو لپاره به د دې وروسته د کوچیانو عمومي ریاست سره د کوچیانو له مالدارانو به د غوښه اخلي او امنیتي ځواکونو ته به یې ورکول کېده. تېر شپږ میاشتې دا حکم ورکول چې ولې تر اوسه عملي سوی نه ده. په دې هڅه کې یو څو سواري مرستې کړي دي.
افغانستان په نړۍ کې د ښځو لپاره یو له بدو هېوادونو بلل کېږي، خو د کوچیو مېرمنو ژوند بیا د افغانستان د نورو ښځو په پرتله له ډېرو سختیو او کړاوونو ډک دی. په کم عمرۍ ودېدل، له روغتیایي او تعلیمي اسانتیاوو لرې پاتې کېدل، درانه کارونه کول، د زیږون پر وخت د کوچۍ مور او ماشوم مړینه، سرزګي او ګرمي تېرول او نورې سختۍ ګالل هغه څه دي چې دغه مېرمنې ورسره مخ وي. ومې غوښتل چې په راتلونکي کې د کوچیاني مېرمنو د ژوند ښه کولو او ستونزو له منځه وړلو مسله په ولسي جرګه کې د کوچیانو له استازي فرزانې کوچۍ سره شریکه کړم، خو په بیا بیا ټلیفون کولو سربیره هم خبرو کولو ته تیار نه سوه.
خدایا زمه بندې کوچیانو کې
دا په داسې حال کې ده چې د کوچانو ماشومانو ژوند او حال هم په تیره پیړۍ کې کوچاني مېرمنو ته ورته ګڼل کېږي. که څه هم چې کوچان تیره څوارلسمه پیړۍ د خپل ژوند، اقتصاد او مالداری لپاره د ناورین پیړۍ ګڼي، خو تمه لري چې راتلونکی به یې ښه شي.
اوس هم د ښځو په ارتباط یو مفصل راپور لرو چې فریبا ظاهر چمتو کړی.
د څوارلسمې لمریزې پیړۍ پیل په افغاني ټولنه کې د ښځو د حقونو په برخه کې د پرمختګ او برابرۍ نوی رنګ راوړ.
خانم ها رو جمع می شده، مادر خودم، نه فقط مادر کلانم، می گفتم که شما اولاداتم درست تربیه کنید. اگر امروز دخترتان یک گیلاس آب میاره برای برادر خود، سبا امو برادرش امو گیلاس آب برای خواهر خود ببره.
دا د افغانستان د خپلواکۍ او دیموکراسۍ د بنسټګر پاچا امان الله خان او ملکه سوریا یوازنی پاتلور شهزادګۍ اندیا ژغدی چې د دې د مور او پلار د کارنامو ژوندۍ تاریخ بللی سو.
ملکه سوریا همیشه به خانمای افغان گپ میزد. او وقت سخت بود گپ زدنم با ملت، برای که نه تلویزیون بود، نه رادیو، نه تلفون، مگر خانما
هم دغه ژغونو د دې لمریزې پیړۍ پیل د ښځو د غورځنګونو سره مل کړ او چې ته ورسېدل خو د وخت په تېرېدو بېرته خنډونه ورته جوړ سول او په دې توګه دغه سفر تر ننه پورې په مختلفو واکمنیو کې بیل پړاوونه ووهل. شهزادګۍ اندیا وایي مورې چې کله په شل کلنۍ کې ملکه سوه، پوه سوه چې ژوند یې اوس بدل سوی دی او د افغانستان د ښځو په وړاندې مهم مسؤلیتونه لري.
افغان بود گفته شوه که 20 ساله بود وقت ملکه شد و وقت ملکه شد فهمید که اون زندگی که داشت دیگه فرق کرده، حالا یک مسئولیت داشت.
همدا د مسئولیت احساس و چې تر یو شمېر بهرنیو سفرونو وروسته د افغان میرمنو لپاره د ملکه سوریا هوډ لاک لاک سو او له خپلې کورنۍ څخه یې دا سفر پیل کړ. په لومړي ځل یې په 1900 او 1903 کلونو کې د مستورات په نامه د نجونو لپاره د لومړني ښوونځي او روغتون بنسټ کېښود. لومړني زده کوونکي خپلې لونې وې. په همدې کال یې د خپلې مور اسما رسمیه په مشرۍ د ارشاد نسوان په نامه چاپي خپرونه هم پیل کړه او دغه راز یې د ښځو لپاره په لسګونو داسې ګامونه واخیستل چې که د ټولنې د یوې برخې لپاره د هیلو هنداره وه، خو بلې برخې بیا د نه منلو او نه زغملو اور پکې تازه کوه. په پغمان کې په لوی جرګې کې د شاه امان الله ترڅنګ د مخپټې حجاب پرته د ملکې سوریا ګډون هم د ښځو لپاره د نوي بدلونونو پیل و او هم یې پر وړاندې د نه ویلو پیلامه. په دې جرګې کې چې له ټول افغانستان څخه با نفوذ خلک راټول سوي وو، د نجونو لپاره د واده کولو عمر 18 کلنۍ وټاکل سوه. تر یوې تر ډېرو مېرمنو درلودل منع سوه او دغه راز یو شمېر نجونې د زده کړو لپاره له هېواده بهر واستول سوې. خو ټولنې بل څه ویل. په 1908 کال کې حبیب الله خان کلکانی د خپلې نه میاشتنۍ واکمنۍ پر مهال د امان الله خان د اصلاحي پروګرامونو سره د مخالفت په دود د ښځو ښوونځي وتړل، د ولي له اجازې پرته یې له کوره د نجونو او ښځو وتل منع کړل او د هغو مېرمنو چې د زده کړو لپاره بهر استول سوي وې د بیرته راتګ فرمان ورکړ. تاریخ لیکونکي په دې باور دي چې نادر خان هم د تېرې دورې تجربې ته په کتو د دې لپاره چې د ښځو بیا راپورته کېدلې د واکمنۍ دوام ته خنډ نه سي، نو د ښځو له تعلیمي بهیره تیر سو. د پښتو ژبې څېړونکی او لیکوال حبیب الله رفی وایي نادر خان په 1908 کال کې د ښځو تعلیم ته د یوې ستونزې په سترګه وکتل.
د نادر خان حکومت چې راغی هغه د داسې یو پوریاغنه کار واخیست پالیسۍ نه چې د نجونو موضوع یې بالکل په ځای پرېښوده، فقط د هلکانو ښوونځي را ژوندي کړل او هغه څه چې جنجال پکې نه و، څه په څه باندې چې جنجال پېښ شوی و، د هغو ټولو نه تېر شو.
شزی شاو خوځلور کاله پاتند کې پاتاسوي خو په 1912 کال کې د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د شزو غورځنګ او پرمختګ بیرته رنگ واخیست. په تاریخي لیکونو کې لولو چې په دې دوره کې د نجونو د زده کړو او ودې په برخه کې له لاسوتل امکانات بیرته راژوندې سول، شونځي ډیر سول، افغان شزو په ټولنه کې خپل حیثیت او ځای ومنده او په لومړي ځل افغان مېرمنې په سیاسي ډګر کې د مخکښو په توګه را مخته سوې او د وزارت او وکالت تر څوکیو ورسېدې. د شزو د حقونو مدافع لیکوال او پلټونکی شریف شریف دا دوره داسې انځوروي.
په تدریجي او محافظه کارانه توګه خو بهیر د ښځو د پرمختګونو روان شول، د نجونو ښوونځي پرانستل شوې، ښځو ته د کار زمینې برابرې شوې په هر ساحه کې، د زده کړې زمینې په هر ساحه کې. ما اوریدلي چې ډاکتران چادریو سره طب پوهنځي ته تللې او زده کړې کولې.
د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ په 40 کلنه دوره کې نه یوازې د تعلیمي مؤسسو دروازې پرانستل سوې، بلکې شوزو ته زمينه برابر سوې چې په نورو برخو کې هم خپل استعدادونه ښکاره کړي. لمړنۍ شزینه سندرغړی میرمن پروین د همدې ادعا یو بیلګه بللای سو چې جرأت یې وکړ په 1999 کال کې د لمړنۍ افغان شزینه سندرغړی په توګه رامخته سي او د رادیو افغانستان له لارې سندرې وویلې. ټولنیزو دودونه هغه اړیسته چې خپل هنر تر چادرې لاندې تر خپل مینوال ورسوي. د وخت په تیریدو یې د افغانستان پر ټلویزیون په لوڅ مخ هم سندرې ویلې دي او په دې توګه یې نورو افغان هنرمندو میرمنو ته د خپلو استعدادونو د ښودلو لپاره لار پرانسته. نورې میرمنې لکه میرمن رخشانه، میرمن جیلا، استاد محواش، میرمن پرستو او داسې نورې هم راغلې دي او په دې توګه د ښځو سندرې او هنر د یو معمول رسم په توګه ومنل سو. په 1912 کال کې په لومړي ځل میرمن مجله د نفیسه شایق مبارز په مشرۍ چاپ سوه. په همدې دوره کې زینه نتاقانی په رادیو کې وګمارل سوې. لطیفه کبیر سراج لومړنۍ میرمن وه چې له چادرۍ سره رادیو ته تله او خبرونه یې لوستل. میرمن سراج د سردار عنایت الله خان لور او د شاه امان الله خان وریره وه. دا په عین وخت کې د افغانستان د ښځو د غورځنګ یوه وتلې فعاله هم وه. د او خورې زینب د افغانستان د تیاتر په ودی کې هم د پاموړ رول لوبولای او په ګډه زینب نندارې ته وعده ورکړه. له هنر نیولې بیا د روغتیا، مخابراتو، د پوځ او پولیسو او حتی تر قضا پورې افغان میرمنو د کار کولو ته لارو موندله، خو له چادرې سره. په 1918 کال کې د هغې دورې صدر اعظم داود خان د خپلواکۍ جشن په مناسبت اعلان وکړ چې ښځې مجبورې نه دي چې حتمی دي چادر یا مخ پټې حجاب واغوندي. دا ځل هم د سلطنتي کورنۍ غړي ښځو ته د انتخاب د حق ورکولو په دې لاره کې مخکښ سول. له دې سره د حکومت د لوړ پوړو چارواکو لوڼو او میرمنو په لڅ مخکار او تحصیل ته دوام ورکړ. دا دود په تدریج عامو خلکو ته هم ورسېد. د ښځو د حقونو فعاله محبوبه سراج په همدې دوره کې خپل کیسه کوي.
سردار داود خان که آمد اونو مره یادم نیایه که سینمای زینب یو وخت وای سینمای زینب بود.
سردار داود خان چراغی په یاد می دی چې د سینما زینب پر دینو و درید. یو شمیر شدی حل تور و بللې. ز پش پژم ټولګي کې وم او په داسې مرحله کې وم چې شونځي د چادرې د اغوستلو امر کړی وو. په همدې ورځ داود خان میرمنو ته ویل چې سر لنن تاسو مجبور نه یاست چې چادرې واغوندي. په یاد می دی چې د مور می اوش کې راغلی او ما ته ویل چې لوری تنور تری خلاصه او حتمی نه ده چې چادری واغوندی. ما هم بیا نو واغوستله.
تو دیگه چادری لازم نیست که بپوشی و من نپوشیدم.
په همدې دوره کې وو چې ښځو د پرمختګونو په یوه بله پټه هم شک شې شوه او سیاست ته یې مخه کړه. د ښځو دیموکراتیک سازمان چې د ښځو د حقونو د ملاتړ لپاره په 1915 لمریز کال کې جوړ سو، د همدې ګامونو یوه بیلګه وه. اناهیتا راتبزاد یادولی سو چې د دې سازمان مشري یې کوله. ښاغلی رفی د محمد ظاهر شاه د 40 کلنې واکمنۍ په دې برخه کې چې د دیموکراسۍ لسیزه بلل سوې ده، د ښځو فعالیتونه داسې یادوي.
د دیموکراسۍ په لسیزه کې ښځې وتوانېدې چې شورا ته ولاړې شي، ولسي جرګې غړي شي، په کابینه کې ښځو ته موقع ورکړل شوه. کبرا نورزایی د روغتیا وزیره شوه. په دې ترتیب ښځو بیرته عادي حالت ته راوګرځېدې، تعلیمات شروع کړل.
خو د ښځو حقونو مدافع لیکوال او پلټونکی شریف شریف وایي دا پرمختګ یوازې په لویو ښارونو پورې محدود وو.
په هغه وخت کې چې موږ لویدو د خځو نمونه په هر ساحه کې وي، و کابینا کې، په سیاست کې، په پارلمان کې وکیلان خځې وکیلانې وي، په کابینه کې حداقل یوه وزیر مدلوده ښځه، په د هنر او سینما په ساحه کې، رادیو کې، تلویزیون خو اوله وختو کې نو. خو یوه خبره باید وکم او زه غواړم چې دا ووایم چې دا په دې معنا نه ده چې د داوود خان او یا د ظاهر شاه د دورې په وخت کې د ښځو ټول بشري حقونه تامین ول. اول خو دا ټول پرمختګونه او دا زمینی په لویو ښارونو کې او په تیره په کابل کې متمرکز وي، اطرافو کې دا پرمختګ دا بهیر ډیر په کندی سره روانو. زه خپله مثلا زه اروزګان کې وم، ما څلورم ټولګي نه تر شپږمه پورې ما د الکانو په ښوونځي کې درس وایلی، ځکه د نجونو مکتب نه و.
آغل شریف دا هم وایي چې د ظاهر شاه او داود خان په دورو کې افغان ښځې د سیمې په سطحه په مخکښو ښځو کې راتلې. په 1252 لمریز کال کې د شاهي نظام په نسکورېدو او د لمړني جمهوري نظام په راتګ د ښځو غورځنګ خپل عادي حرکت ته دوام ورکړ. په 1255 کال کې د هیواد د نظام په بدلېدو سره د هغو رژیمونو 14 کلنه دوره پیل شوه چې تر ډېره د پخواني شوروي اتحاد ملاتړ درلود. د نظام خپل لوړې ژورې درلودې او افغان میرمنې هم په دې لوړو ژورو کې بې اغېزه پاتې نه سوې. میرمنې د زده کړو، کار او فردي ازادیو په برخه کې تر یوه حده پرمخ ولاړې، خو لا یې هم په ټولنه کې منتقدین درلود. محبوبه سراج په دې باور ده چې هغه مهال د ښځو د حقونو په برخه کې بنسټیز کارونه ونسول.
د وخت بسیار از افغانستان مالدار استفاده های
هغه مهال له ښځو ابزاري استفاده وسوه، مثلا له هغه څخه به تبلیغاتي کار اخیسته، هر شیبه به سر پوړنی ور پر سر کول او سړکونو ته به را ایستلې. زه فکر نه کوم چې ټولې به هغه کار ته حاضر وي، ځکه افغان جونې چې زه پیژنم ډېرې محجوبې دي.
لیکوال حبیب الله رفی وایي په ټولنیز او سیاسي بهیر کې د ښځو ګډون د خلکو غبرګونونه راوپارول، ځکه دا ډیر چټک بدلون و چې په نتیجه کې د ښځو فعالیتونه هم اغیزمن سول. د خلکو کرکې تر هغه په زیاتېدو سوې چې حتی د نظام په ړنګېدو کې هم ونډه د پام وړ بلل کېږي. افغان شنونکی حضرت عمر زاخیلوال په دې اړه داسې وایي:
زیاترین عکس العمل هم هغه چټک قدمونه چې د ښځو په اړوند باندې واخیسته، فکر کوم چې خلک یې نگران کړو، ځکه هغه په اعتماد کې وانه خسته څوک اعتماد کې وانه چې بالاخره څه شو، هغه نظام هم سقوط وکړ، شوروي بالاخره مداخله وکړه او نننۍ بدبختي چې دوام لري.
د ډاکټر نجیب الله واکمنۍ هم د ښځو د فعالیتونو لپاره یو روښانه دوره و، خو په عین وخت کې داسې مرحلې ته رسیدلې و چې مخالفتونه پکې اوج ته ورسېدل. فتنه نجیب د هغه وخت د ولسمشر ډاکټر نجیب الله میرمن ده چې وایي د هغه وخت حکومت نه یوازې د مرکز بلکې د ولایتونو میرمنو ته هم ځانګړی پام کاوه.
نظر با امور جنجال ها و مشکلات زنایی که
د هغو ښځو ستونزو ته په پام چې په ولایتونو کې او یا هم په مرکز کې وي، د ښځو سازمان خپل پروګرامونه درلودل چې لمخې مرستې کولې. د دې سازمان او په ځانګړي ډول د ډاکټر صاحب نجیب الله ډیر پام دی ته و چې ویل یې ښځې د افغانستان د ټولنې نیمایي برخه ده او له دوی سره باید هر ډول مرسته وسي چې باسواده سي او د هیواد په پرمختګ کې مثبت رول ولوبوي.
په دې وخت کې کارونو ته د ښځو د جذب لپاره هڅې کېدلې، هغوی په لوړو مهمو دولتي څوکیو کې کار کاوه، خو د دې اقداماتو منتقدین هم سته. فتنه ګیلانی چې په دې دوره کې د افغانستان د ښځو ټولنې مشره وه او په جهاد کې برخه درلوده، د ښځو لپاره د ډاکټر نجیب د دورې ځینې پروګرامونه یوازې د شعار تر حده ګڼي.
ډاکټر نجیب په وخت کې البته هغه ښځو لپاره ډېر پروګرامونه وو، تر ازادي عنوان لاندې یا دموکراسي، مګر متاسفانه کلي په بندونه په ولایتونو کې په قریجات کې ښځو لپاره کوم خاص پروګرام د دوی هم نه وو، او شعارونه ډېره زیاته وو د دموکراسي، د ازادي، د عقد شعارونه وو داسې نه، او د ښځو نه ځنه لکه ناروا هم استفاده کړو، زه دوی په سخت کارونه کې دوی واچول وو.
1992 میلادي کال د افغانانو او په ځنګړي ډول د شوز لپاره د یو بل فصل کې د کورنۍ جګړو فایل چې میلیونونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته او یا هم بې ځایه سول، ډېره قرباني شوز ورکړه. د مجاهدینو په څلور کلنو واکمنۍ کې د کورنیو جګړو اوج و. په دې دوره کې د نجونو تعلیم بند نه سو، خو یوه فتوا ورکړل سوه چې له مخې یې د نجونو او هلکانو ګډ کار او ګډ تعلیم ته اجازه نه وه. امنیتي وضعیت هم په دې دوره کې داسې نه و چې ښځې دې په ډاډه زړه کار یا سبق ته ولاړې سي، نو همدا کورنۍ جګړې سبب سوې چې ښځې په کورونو کې پاتې سي. فتانه ګیلانی په دې دوره کې د ښځو لپاره د پروګرامونو پر نشتوالي انتقاد کوي.
یو تنظیم یو خبرې کړو، یو قومندان یو خبرې کړو، یو وایي چې دیوال جوړ کړو د ښځو پر مانځ او د سړي پر مانځ، یو وایي چادر به واچوو، یو وایي چې صدای پایش بیرون نبرایه، مثلا آواز وچت نشي. داسې یو قسم تند نظر او افراطي غوندې د دوی فکرونه مثلا په منځ کې رالو، چې څوک وایي چې د دوی په لاس کې پروګرام او برنامه او ښځو دپاره او پوخ لپاره او ازادي لپاره، بالکل نه و. دا وخت دا مصروف شو څلور کال کې چې په قدرت و مجاهدین، ټول څلور کاله په جنګونو تېر شو او ښځو دې صدمه ولیدل.
شایي په تیرو سلو کلونو کې د ښځو لپاره تر ټولو تیاره دوره د طالبانو 15 کلنه دوره وه چې په 1996 کال کې پیل شوه. په دې وخت کې ښځو حتی له کوره د باندې د وتلو حق نه درلود. شنونکي په دې باور دي چې د طالبانو په دوره کې د ښځو شاتګ پر راتلونکو نسلونو بې اغېز نه دی. له همدې کبله د ښځو فعاله فوزیه کوفي وایي، اوسنۍ میرمنې چې هر څومره هڅې او کار کوي، هغه تشه نسي ډکولی چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال رامنځته سوې وه.
Al-Qaeda terrorists plunged into the World Trade
Center. د 2001 امریکال د سپتمبر 11 په امریکا متحده ایالاتو کې هغه بریچ چې قانوني تر افغانستان راورسېدل او سبب شو چې زرګونه کیلومتره لیرې په افغانستان کې د طالبانو رژیم ړنګ کړي. له دې سره په افغانستان کې د حامد کرزي په مشرۍ تاریخي دوره پایل او د اشرف غني په واکمنۍ سره یې تر ننه دوام وکړ. په دې وخت کې ښځې یو ځل بیا راپورته سوې او په ټولنه کې حضور، تعلیم، پرمختګ او حتی له بهرنیو هیوادونو سره د افغان ښځو اړیکې، تګ راتګ او تحصیل ته زمینه برابره سوه. د دې وخت یو له مهمو لاسته راوړنو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون تصویب ګڼلی سو، خو دا دوره هم له انتقادونو خالي نه ده. ځینو توندلارو ډلو د دې دورې د ښځو حرکتونه غیر اسلامي وبلل او یو ځل بیا یې د شاوخوا سلو کلونو مخکې ناره تازه کړې چې ګواکې امان الله خان په افغانستان کې د دوی په خبره د بې بندوبارۍ لاره پرانستله. اوس چې له طالبانو سره د افغان دولت د سولې خبرې روانې دي، لیرې نه ښکاري چې دا ډله بیرته اوسني رژیم ته ورګډه سي. دا هغه مسله ده چې سر له اوسه یې میرمنې اندېښمنې کړې دي. د افغان دولت د سولې د مرکچي پلاوي غړې فوزیه کوفي:
از صحبتهایی که ما با طالبا داشتیم، هنوز هم طرز فکری که طالبا دارن هنوز هم به مو فکر
لغو خبرو چې مونږ له طالبانو سره درلودې ښکاری چې اوس هم طالبان هغه پخوانی مفکوره لري. دوی وایي د نجونو او هلکانو تعلیم باید سره بیل وي، له ډیرو هغو نړیوالو کنونسینونو او ترونونو سره مخالف دي چې د افغانستان لخوا د ډېرو جوړو شویو قوانینو تضمین کوونکي دي.
مطابقت با فیصلنامه های بین المللی
د افغان ښځو د اندېښنو په عکس العمل کې طالبانو ویلي چې د پخوا پرتله یې دریځ بدل سوی او د اسلام په چوکاټ کې به ښځو ته حقونه ورکوي، خو په دې اړه یې نور توضیحات نه دي ورکړي. په دې اړه چې ولې باید د ښځې د تیرو 1990 کلونو لاسته راوړنو په برخه کې د سولې به یې پرېکړې ډېر بحثونه نه دي سوي. خو د ښځو د حقونو یوه بله فعاله صفیه صدیق بیا وایي چې سوله په افغانستان کې بیه لري.
سوله قیمت غواړي دی، شک نشته، او هیله مند یو چې مونږ زمونږ په ژوندانه کې وشو کړای د خپلو بچو لپاره یو داسې زیری ولرو چې هغې ته سوله وایي په افغانستان کې.
چې باید یادونه یې وسی دا ده چې په دې ټول سل کلن مزل کې تر ډیره د ښارونو ښځې د هغو واکمنانو یا رژیمونو د امکاناتو او پاملرنې څخه برخمنې وې. د افغانستان د کلیو او بانډو میرمنې نه یوازې د حاکم دود له مخې د تعلیم له حقه بې برخې دي، بلکې په ځینو هغو سیمو کې چې د قانون واکمنۍ پکښې پیکه ده، ښځې په سارایي محاکمو کې د نارینهوو لخوا او د نارینهوو پر وړاندې په درو وهل کېږي، سنګسارېږي او له سخت تاوتریخوالي کړېږي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوې
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوې
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړي